د مشال لډیو خبرونه یا دغه زموږ کوم ریپورتونه یې هغه تاسو په مختلفو زموږ چې کومې پاڼې دي لکه فیسبوک شو، انسټاګرام شو، یوټیوب شو او ټویټر یا ایکس پای باندې تاسو کتلی شئ. په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي، دلته په پراګ کې 9 بجې شوې دي. مایک ورکوم عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د ډېر اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته ورکړل شوی پرلت پای ته رسولې. د افغانستان د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر کوم کې لنډیوالو غوښتي چې په افغانستان کې سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي، او د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې د اسرائیل لخوا د جنوبي غزه پر فشار کې د مې لشپژمې تر پیل شوو عملیاتو وروسته له دې سیمې څخه 300,000 کسان په زوره وتلو ته مجبور شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل، د ډېر اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته وکړل شوی پرلت پای ته رسولې. د شیرانی کام ګڼ شمېر وګړو پروند په سیمه کې د امنیت خرابېدو پر ضد پوځي کلا مخې ته پرلت ووهلې. د شیرانی کام یو مشر محمد اسلام بیګا مشال لیډو ته وویل چې د نامنې پر ضد د پرونی پرلت پر مهال د درازندې بازار تړل شوی وو. د ده په خبره وروسته د فوج کرنل او د پولیسو مشر له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ډاډې ورکړي چې دوی به په راتلونکو شاوخوا لس ورځو کې د امنامان د ښه کولو په اړه د دوی غوښتنې پوره کړي. د پولیسو مشر مسلم شاه مشال لیډو ته وویل چې د فوج کرنل خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ورانکارو پر ضد کاروایي کوي. د ده په وینا حکومت به په دې لړ کې ټول امنیتي پوستې بیرته فعالوي او ځینې به ډېر زر فعال کړي. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په جنوبي زلو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پر ضد یې ځای خلکو په وار وار احتجاجونه کړي. د پاکستاني زده کوونکو لومړۍ ډله د مئی پر 13مه ماخوستن په ځانګړي الوتکه کې له قرغزستانه څخه لاهور ته رسیدلې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکړي چې د هیواد بهرنی چارو وزیر محسن نقوی وبخشي د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی په هوایي ډګر د زده کوونکو هرکلی وکړ. د قرغیز چارواکو په وینا د مئی پر 13مه او 13مه شپه په بشکک کې ځای خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر استرلونو بریدونه وکړل چې پکې نشتې ډېر زده کوونکي زخمیان سول. په ټپیانو کې شاوخوا 15 پاکستانیان هم د مئی پر 13مه په اسلام آباد او کراچي کې اسلامي جمعیت طلبه او تحریک انصاف د دې بریدونو پر ضد مظاهره وکړي. د مئی پر 13مه پاکستان وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي ول چې شهباز شریف د دې هیواد د کشمیر، ګلګت، بلتستان او سرحدي چارو وزیر امیر مقام دي ته حکم ورکړی چې د مئی پر 13مه د قرغزستان ته ولاړ شي او هلته دي د پاکستاني زده کوونکو مرسته وکړي. د پاکستان ټلویزیون بیا خبر ورکړی چې د وزیر اعظم بهرنی چارو وزیر ساګډار ته تاسوولو فیصله کړې ده. ټاکل شوی چې نن به هم د پاکستان ځانګړي الوتکې نور زده کوونکي له بشکک څخه پاکستان ته وړي. د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف ترې پخوانی ججانو زد د کاروای غوښتنه کړې ده. د مئی پر 13مه په لاهور کې د ګوند وبخشي د مئی پر 13مه په لاهور کې د ګوند مرکزی کمیټې د وینا پر مهال نواز شریف په 2010 کال کې د هغه له وزیر اعظم څخه د لړکول طرف ته اشاره پښتنه وکړه چې آیا په نړۍ کې چرته یو جج یا یو لسمشر یا وزیر اعظم له چوکۍ لري کړی دی او د کوم اختیار له مخې دوی یعنی ججانو د ګوند له مشرۍ لري کړی. نواز شریف د پخوانی چیف جسټس ساقب نثار د پخوانی ججانو مظاهر نکوي او اجازه لسن نمونه واخسل. هغه دا وکړه چې ورسره د ساقب نثار یو آډیو ست چې پکې د پتور ساقب نثار وای دوی به نواز شریف له واکه ځخه لري کوي چې پر ځای یې عمران خان وزیر اعظم کړی. البته هغه دا آډیو وړاندې نکړه. پاکستان پخوانی چیف جسټس ساقب نثار په مشرۍ د 2010 کال د جولای په میاشت کې د شتمنۍ یو نه څرګندولو په تور نااهله کړ چې په نتیجه کې هغه د وزیر اعظم څوکۍ پرېښودله. ساقب نثار او نور ججان د نواز شریف د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. البته پخوا ساقب نثار دغه تورونه رد کړي ول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر کوم کې لنډیوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې شمېره او ویجاړو تصویرونه زړه بګنونکي وبلل. هغه پرون پر ایکس پاڼه ولیکل چې د ورکو کسانو د لټلو او ژغورنې تر څنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند ځواک ګرځول لپاره ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي په غور ولایت کې د روسي سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډلې په سیمه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسولو چارې پیل کړي. د مئی پر 13مه تر سختو ورښتونو وروسته راغلو سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. که څه هم په غور ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان د مړینې خبر تایید شوی خو ګومان کې چې شایي اصلي شمېر تر دې زیات وي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونو راپورونه ورکړل شوي دي. ورسته خبر دا چې د فلسطین کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې اسرائیل له خوا د جنوبي غزه پر فشار کې د مېل شپږمې تر پلسو عملیات وروسته له دې سیمې څخه اته لکه کسان په زور وتلو ته مجبور شوی دی. د UNRWA مشر فیلیپ لازاریني په بیان کې ویلي نیم نفوس یا اته لکه کسان په سړک دي. اسرائیل ویلی چې په رافق کې د دوی مزکنی عملیات د فلسطین وسوال پروسه جنگي دوه لپاره ډیر مهم دي او ټینګار کوي چې دا د حماس وروسته مثبت پټن ځای دی. امریکا او اروپا ټولې نه حماس سره غړ ډله ګرځولې. د حماس 2023 کال د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل برید وکړ او شاوخوا 1200 اسرائیل وګړي ووژل او 2500 یې غرمل کړ. تر اوسه یو شمېر غرمل شوی دی. یو جورجاري لالارې خوش شوی دی. اسرائیل د حماس د برید په خبرګون کې سخت پوزي کوي ته دوام ورکړي. په جګړه کې لسکو نظر فلسطینیان وژل شوی چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د خبرونو پای
اور دونکو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې بوره په کرمه کې مشرانو په یو جرګه کې په پوله د ډسپندې پریکړه کړې ده. د ډیره اسماعیل خان په درازند سیمه کې خلکو د پرلت لاري په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې ده.
درازند سب ډیویژن یې خان په دې کې د یو مودې ځخه د شګردي روانه د غادي مختلف ټیکیدارانو ځخه په دې شکل کاری درنګي سیاسي اکبایل څخه مشران دي او هم دمکې ملاوي
د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړي چې پراتلونکو سوروز کې بعد هواد په مختلفو برخو کې ګرمي زیاته وي.
نور په وخت چې ډیره ګرمي چې وي د کور نه بهر نه موزي او ډاکټران چې کوم هدایات ورکړي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچ کېدو لپاره هغه باندې مکمل عمل کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو دا ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان او افغانستان ځایي مشرانو امنیتي چارواکو ترمنځ پرون په کرمه کې یوه جرګه شوې ده. په جرګه کې په پوله ډسبندې مستقل ساتلو د امن کمیټې جوړولو او د خلاصو پکتیا لار خلاصولو په اړه اتفاق شوی دی. دا دویم ځل و چې دواړو خواوو ولسی مشرانو یوه ناسته کړې. د جمعې په ورځ ولسی غونډې په پوله د پاکستاني ځواکونو افغان طالبان ترمنځ جګړه د درول لپاره ارزی ډسپندی کړي وو. په دیارلسمه مې په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعمیراتي کار شخړه تر راپورته کېدو پسته جګړه پیل شوې وه. په جګړه کې امنیتي چارواکو او مقامي خلکو تر مخه د پولې دې خواته یو عسکر وژل شوی او هم وګړي په شمول لس تنه پکې زخمیان شوي. هلته بیا د افغان طالبانو د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدو خبر ورکړی وو. په دې اړه نور حال طارق اورکسی راکوي.
په کورمه کې د دواړو خواوو ولسی مشرانو او امنیتي چارواکو ترمنځ پر سرحدي چارو او امنیت جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل د پکتیا مقامی مشر شیر محمد مشال رډیو ته پر اتلسم مې ویلي د اتوار پوره شوي مذاکرات تر کامیابیدلو په جرګې پر سرحدي کرخه ارزی ډزبندي مستقله کړه. بلا په راتلونکي کې امن بحالي او راپورته کېدونکو شخړو د حل لپاره یو مشترکه امن کمیټه تشکیله شوله او اخیری د خلاصو پکتیا لار به د تجارت پر وړاندې زړه زړه خلاصول شي.
چې دلته ټول کومه ټول شو دي لاندې پټون پولیس ولای کې کینستل ځ خپل موجود مالته خبرې مبري وشوي نو ان شاء الله بیا مشکل بو توکل به خله حل کی. دلته به دلته کمیټه جوړ شو. کمیټه نه پینځه کسان وټاکل شو او ورغلته دی یې خونه چې پینځه کسان رغله الته په سرحد کې خبرې مبري وشوي ان شاء الله مشکل بو توکل بخده خدای حال کی. او سابو بورا ودا شنن پیرا لدز بندی وشو سابو دی بورا پنجل اس کا سندغه نشو پنجل شاید یغه نشی دا بکنی خپل منس کی خبره کی ان شاء الله توکل په خدای مشکل بخده حال کی.
د کور می په خلاصو کې دا دویم نشستو چې د پولی اخوا او دی خوا د مختلفو قومونو ولسی مشرانو کړي. د خالی پورز لا افغانستان راغلی ولسی مشرانو د پولی دی خوا مقامی امیدینو سره تر کې نستلو پاس ارزی دز بندی کړي وا. په دې لسمای د کور می په مانو جابا سر کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمن جګړه ترخېدلو پس دا تر ولسم مئی پورې جاری وه چې پکې د دواړو خواو امنیتي چارواکو او مقامی خلکو تر مخه ولستانانو ته مرګ شوبله اوخته. په علاقه کې جګړه د شروع کېدلو علت پر سرحدي پوله د شلیدلي اسخن ته بیا مرمت او نور تعمیراتي کار وو. د پاړچینا ځای مشر جلال حسین بنګش د خالی پوره زیات جرګې ته د خبرو پر مهال ویلي، کومه شخړه چې په خبرو حل کېدی شي نو د هغې لپاره ټوپک راخستلو ضرورت نشته، خو بدبختانه جګړه وشوله چې د هغې په خپلو کې پر تعلقاتو امن او تجارتی هلو زلو اثر غورځولی دی.
کوم شي د پاره زتي تو په داس کوي کنه هغه خبره هغه کورزو دیوی خبره سره ټکو هغه د پاره د پین د تو په استعمال ضرورت سره شتونه کوم ته چوک د مکارو کی سمخپلو کی کینو خپلو کې یو بل مسائل یو بل مشکلات
په مړو جبا سر کې پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس د خلاصو پکتیا لار د تجارت پر وړاندې تړل شوې. که څه هم د دواړو خواوو مقامی مشرانو مذاکرات کامیاب شوي او هغلته جنگ ودرېدلی، خو سرحدي پوله لا هم نه ده خلاصه شوې. معلوماتو تر مخه دا وخت په لارو کې د پولې اخوا او دېخوا په سونو ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. په دغه اړه د پاکستان په سویلي او نه افغان طالبانو دریځ مخې ته راغلی، خو په خلاصو کې د تاجرانو اتحادی یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته پر 19 مئی ویلي ممکن ده چې لار د ګلپورز خلاص شي. حسین وایي چونکې په سرحدي پوله جګړه وه نو یو دا چې تجارتي ټرمینل ته نقصان رسېدلی، بله ټوله عمله هم چوټي کړی شوي او زیاتوي تیاریانې ورته تر مکمل کېدلو پس به دروازه بیرته خلاصېږي
انشاءالله. امن بحال شو بکی گیٹ په متعلق لکه عدالت کسٹم سٹاپ ان شو دی غتاوی نو شی دی آرمی وی نو تکبیر سره امن روغ تو سی زینو نرور سو نن سټیم کی کسٹم سٹاپ وار ور سی وکی ان ال سی کی پوش سیستم لګ گډبډ شوی دی نو د سیستم نه دا غدی مسترون لګیا دی کس دی آرمی ولا مسترون لګیا دی ان ال سی مسترون لګیا دی دا ټول ویرینګ بینینګ دا ټول از کلیر کوي نیټ سلا دی ان شاء الله صبح لا پوری گیټ خلو شی امید دا دی خدای نه.
مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنس په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن تا لګولو په خبره د دوه ملکونو ترمنس جګړه شوې وه. که څه هم هغه وخت د دواړو خواوو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی و، خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2018 کال کې پر سرحدي پوله ازغن تار لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت پر هغې مخاده وه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه نیسي او باندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن تار لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا ورسو د بل رپورټ طرف ته پرون د ډیرا اسماعیل خان په درازنده سیمه کې خلکو د خراب امنیت په اړه د پوځي کلامخې ته پرلت وهلې وو. دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه کړي، خو حکومت وایي چې پولیس او پوست امن او امان د ښه کولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. په دې سیمه کې له تیرې مودې راهیسې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمه شیرانی قوم د هفته پورز د پوز کلی مخامخ احتجاجي درناکشه حکومتي چارواکیو نه یې د سیمه امن حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د شیرانی قوم احتجاج یو مشر مولوی محمد اسلام د خپل غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
حکومت حکومت دا قانون صرف امن غواړو دا ادارې د مست امن راځي پر دې خاورې تنهاګانې موږ د امن په واجه خوري دوی دوی نو کوي او موږ په امن کې ناکام دي په دې باره کې نن ټول قوم راوتلو ټول درځین د بازار بند او ټول په خور خلک راځي چې په ځان ته آزاد باندې یا مطلب دی سی او کرنل داغلي موږ سره مذاکرات یا د قوم مشرانو دا فیصله ورسره کړی دی او ورځو دا خطر لا سره د وګړو د امن د فارغ دا چې قانون اخلي چې موږ ووینو
په احتجاج کښې برخه اخیستن کې د درازنده سیمې نه د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی خبرې هم وروي.
درازنده سب ډیویژن یی خانه په دې کې د یو مودې څخه دهشتګردي روانه ده. هغه د مختلفو ټیکیدارانو څخه په تېر اخیستل کېږي. دارنګې سیاسي قبایل چې کوم مشران دي هغو ته هم دمکۍ ملاوږي. نو د دې نه بعد د قومي جرګې پرېکړه وکړه چې د کم دلته کې لوکل د فوج یونټ ته په درازنده امن میلې باندې د هغې خلاف به یو لویه احتجاجي درنه مظاهره. نو هغه درنه نن چې کم دلته کې دراز دی لوکل آرمي ایف سي کلا ده هغې مخامخ ناسته وه. نو وروسته چې کم دلته کې د مداران او د سکیورټي وال آرمي وال هغه راغله جرګه وکړه. د کلي د مشرانو جرګې دا مین مطالبه وه چې دلته کې د امن ورکړي. نو هغو دا یقین دیاني ورکړه سکیورټي فورس چې کوم ذمه داران وو لس ورځې ټیم یې وغوښتلو ځینې چې تاسو لس ورځې موږ ته ټیم راکړئ. په لس ورځې کښې به موږ انشاءالله د علاقې چې کوم امن و امان صورتحال دی دا به هم برقرار ساتو او ورسره لویز به در کوو. په علاقه کښې به ګشتونه کوي چې فصلونه به باد درکو او د وسلوالو خلاف به موږ خپله کاروایي د امن و امان په حواله سره جاري ساتو.
شیرانی قوم احتجاج مشرانو سره په مذاکرات کښې برخه خاستین کی د درازنده سیمې پولیسو مشر مسلم شاه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا
ټول خلک را جمع شوي او کرنل امام چې هغه راغی او زه ورسره وم او د هغوی هغه کوم مطالبات چې وو هغه ټول کرنل صاحب واورېد او بیا په هغې باندې ټولو عوام او کرنل صاحب دا من باره کښې ټول خلک د دغه نه مطمئن شو. کرنل صاحب دا ورسره وعده وکړه چې زمونږ به امن به لومبۍ ترجیح لومبۍ چې مونږ به په علاقه کښې امن انشاءالله راوځو او ګندګي او ګنده خلک په دلته مونږ به بالکل نه پرېږدو. دا به د پاره دیم چې انشاءالله کوم ضروري چک پوسټ یا پیکټې دي انشاءالله دا به درته بحالو دا به رور ټول بحالېږي خو دا څه مو پکې زر تر زر بحالي او ټول خلک په دغه خبره باندې مطمئن شو او په خیر طبیعت باندې امن جرګې والا خپلو خپلو کورونو ته لاړو.
د شیرانی قوم احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که چارواکیو یې په روتلین کې لس ورځې کښې په سیمه کښې د پولیسو خوشي کړي شوي چک پوسټونه ابوداول سره په سیمه کښې یې د امن حالات شکاولې د پوره یې ګامونه پورته نه کړل بیا وو د سیمې اوسېدونکي یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو دا د شمالي وزیرستان په میرلي کې پرون د اوتمانسو خلکو یوه جرګه کړې ده. د جرګې ګډونوالو غوښتنه کړې ده چې د شوال د امنیت تر څنګ د جرګه د شناختي کارډ او ډومیسایل ستونزې هم راپورته کړي. دا جرګه تیر کال په ګرمۍ کې پیل شوې وه. وروسته بیا مشرانو وویل چې حکومت ورسره ځینې ژمنې کړې دي چې د دې غوښتنې به مني، خو بیا دوی وروسته وویل چې ورسره کړې ژمنې نه دي پوره شوې، نو ځکه دا جرګه بیا پیل کړې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکوي.
د مئی په اتلسمه میرعلي کې د اوتمانځای مشرانو بیا جرګه شوې چې د شوال خلکو غوښتنو سره سره سیمه کې د امن او نورو ستونزو په اړه مشرانو بحثونه کړي. یا دا جرګه د تیر کال اوړي نه پر ځمکې پیل شوې وه چې څو میاشتې پس یې اعلان کړی و چې حکومت ورسره مطالبې منلې، خو وروسته دغه جرګه بیا پیل شوې چې د مشرانو په وینا ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوې. یا د جرګې سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم کړې وې. په میرعلي کې پرون د مئی په 13مه غونډه کې د جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې د شوال اوسېدونکي بکاخیل، جاني خیل، ګوربز او کابل خیل د جمع شي، دوه ورځې پس به بیا راغونډېږي. د دوی د شناختی کارډ او میسایل سره سره د وزیرستان په ټولو ستونزو به خبرې کړې او راتلونکي لای عمل بټاکي.
نیشتا نام آمد رکشنی چه پر دومیسایل یا جمع ہوکی و ده وزیرستان پر طول چه چرتا خورا دو پدا بلی ده امن خبره وشی نیشتا یو کشبیری پا پیغیر رو کوی چه زده وزیرستان خوم نیا نن پا پیغیر تیب شو پا پیغیر سی شمو پر مثال شه پیش کوی اجای ده پر امیشتا پر وزیرستان خوم تویایی چه یو خدا به حیث خبر ما کهیتا چه کلا می اپوسی سرنگ می اپوسی وست یستل ده موتو پیردو کچه ره میشتا پیغیر ده و بزده راشی یعنی سبو اپوسی و کچه ره پا میشه احمد کو جو
شاوال د بکا خیلو، جانی خیلو، ګوربز او کابل خیلو پلارانه ټټو بې دی چې 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو پس لا هم بند پروت دی او بې کوره شوي خلک هم لا نه دي ورستانه شوي. د شاوال اوسېدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو نه د شاوال ډومیسایل او شناختی کارډ غوښتنه کړي. پېښور هایکورټ هم فیصله ورکړې خو انتظامیه لا هم دوی ته د شاوال ډومیسایل نه ورکوي. نن یو اتمانځای جرګه ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې د جرګې په غوښتنو کې د دوی غوښتنه هم شامله کړي.
تحصیل شاول خلک در په دار شو متاثرین کیم پیکج وی یا کیم مرسته وی غنه انکار وکړي چې دوی دې په شناختی کارت چې کیم ایڈریس ته دادې اف ار دای نو دول تک شه میج مختلف جرګې وکړې مارکم وکړې خو میج مجبور شوي او کورشته لوري هاي کوټ مشته د فیصله وکړه چې بالکل توسته د خپل شاول بندې ډومیسایل او شناختی ایشو شي اف ار ډومیسایل دای هغه او توس کینسل کستای نو چې کیم ډی سی ته میج ورغلی نو یغه اول چکیم اقوام دی اتمنزای دیغه سره توس په دابنده مشوره وکي د تحصیل شاول د شناخاتو میج د اتمنزای وغاتا ورکړی دو مشورونتا د میج په مسله بند هاور وکي کچیره اتمنزای د میج په مسله هاور ون نکاو او بیا یوال یار چا کی او یو خپل پرکړو کی.
د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمي مشرانو د اتمنزای جرګې په تازه غونډه لا صغبرګون نه دی خولې. خو وړاندې مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د جرګې مشرانو ویلی ول چې د انتظامیه او جرګې ترمنځ په خبرو اتفاق شوه. مشرانو ویلی ول چې دوی د حکومت لخوا په اخیستل شوو ګامونو مطمئن دي او سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شوی. د شاوال خلکو ډومیسایل په غوښتنه مرستیال کمیشنر وویل چې پر دې خبرې روانې دي، زر به څه پرېکړه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو دا د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو سروسو کې به د هیواد په مختلفو برخو کې موسم سخت ګرم وي. د موسمیاتو محکمې د مې په 14مه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې به درجه حرارت د معمول نه 3 یا 6 درجې زیات وي چې ورسره به په هیواد کې ګرمي ډېره وي. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي ولس او کروندګر دي احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د ماحولیاتي چارو پوهان بیا وایي چې د زیاتو سیلابونو، بارانونو، سخت گرمی سپی د ماحولیاتی بدلون لامل کیږي. پکار ده چې د اثراتو د کمول لپاره د ګامونو پورته شي. نور حال ملیحه میرزا درا کوي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ چپه راځي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر محمد فهیم د مې پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې به په راتلونکي هفته کې موسم سخت ګرم وي.
د 3م مې نه واخله تر 8م مې رسېب د درجه حرارت سیدینو هغه د خپل نارمل نه تقریبا 4.6 ډیګري بچ دینو سیوا. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو خصوصا کم چې میدانی علاقې دي په هغه کې به هم د ګرمۍ درجه چته بوي او د یوشتم مې نواخلا تر اوشتم مې رسی په دې کې به درجه حرارت د تودوالي درجه اوب د خپل نارمل نه لور نواخلا تر شپږ درجه به زیات وي. نو دې په وجه به د ګرمۍ په شدت کې به اضافه وشي.
د موسمیاتو محکمې د مې پښ پاړسم په خبر پاڼه کې خبرداري ورکړي چې د مې پاړسم نا تر 19 به د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو لکه د ډیر اسماعیل خان تر چتراله د سختې سیلې د ډوړې هوا او د پرک پرک په ګډون د باران امکان وي. ډاکټر محمد فهیم وویل له موسمي اثراتو د بچ کېدو لپاره د ولس احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
انسانانو سره سره نو څو نشي په لیوینګ ارګانیزم دی هغه مختلف مسائل هغه ته پیخي دي شي. نو د لپاره دا چې سړې دی ډایرکټ کم چې پر دا هغه برای راست هغه نه دی ډډه وکي او نور په وخت چې دی ډیره ګرمي چې وی د کورنه بهر د موزي او ډاکټران چې کوم هدایات ورکي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچ کېدو لپاره هغه باندې مکمل عمل کوي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې پکې ډیر قدرتي آفتونو لکه سیلابونو او زلزلو زیانونه اړولې دي. کارپوهان وایي د سیلاب او نورو قدرتي آفتونو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. په پاکستان کې روان کال د اپریل په میاشت کې د ورښتونو د لړیو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې ګڼ کسان مړه شوي چې تر ټولو زیات په خیبر پختون خواکیو. له 2022 کال په اوړي کې د ورښتونو او سیلابونو لکبله په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې هم سلګونه کسانو ته مجبور لاوخته او لکونه خلک بې کوره شوي. د ماحولیاتي چارو پوه ډاکټر آصف خان د مې پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې ډېر بارانونه، سیلابونه او د ګرمۍ شدیدې چپې هغه څه دي چې د موسمي بدلون له امله مخې ته راځي. نوموړي ویل چې د ماحولیاتي چارو پوهانو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې اټکل کړي چې په راتلونکو کلونو کې به په درجه حرارت، بارانونو او سیلابونو کې زیاتوالی راځي چې ورله مخه په یو شمېر هیوادونو او پاکستان کې هم تر سترګو کیږي. نوموړي ویل پکار ده چې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې هغه ګامونه واخیستل شي چې د اقلیمي بدلون اثرات ورسره کم شي.
پاکستان کې چې یخنی ناغه کافی مخکې پورې راغلو، اپریل مې پورې تقریبا موسم ډېر انتهایی خو اوس چې کله ګرمي شروع شو نو ټمپریچر انکریز ډېر مخ په بر روان دی. پاکستان کې چې موږ 40 ډیګري سینټی ګریډ نه برشي نو بیا موږ ورته هیټ ویو وایو. پاکستان کې اوس چې دا کم په هیټ ویو سره روان دي او دا هم د کلایمیټ چینج یو حصہ ده او دا غیر روکتام لپاره موږ ته زیات نه زیات ونی بوټي لګول پکار دي چې ټمپریچر کنټرول وي. چې کوم اربن ایریاز دي نو هغه کې اګرو فارسٹری ورته موږ وایو، څنګه چې میاواکی فارسٹری او د چت پاسه شینکې یا روف ټاپ گرینینګ دی چې دې اوس موږ ته پکار دي چې پاکستان کې او دنیا کې هر ځای کې چې کوم ځای کې هیټ ویوز او دا رنگ مسله ده نو هلته کې موږ دا اکشنز لازمي واخلو او موږ دا مسله چې څومره کمولی شو چې هغه موږ کم کړو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې د دوړې، طوفان او باران اثرات په د خیبر پختونخوا په چترال، دیر، سوات، ایبټ آباد، مانسیرا، هریپور، کوهستان، شانګلا، بونیر، ملکنډ، وزیرستان، کوهاټ، لکی مروت، باجوړ، چارسده، پېښور، خیبر، مومند، کرک، نوخار، سوابه، مردان او کورمکې پریوزي. د موسمیاتو محکمې کروندګرو ته هم خبرداري ورکړې چې پر فصلونو د موسمي اثراتو د مخنیوي لپاره انتظامات وکړي. له شمالي وزیرستان نه یو کروندګر محمد شاه وزیر مشال ریډیو ته وویل چې موسمي بدلون د دوی په سیمه ډېر بد اثرات پرې باسلی دي او د دوی فصلونو ته وخت په وخت تاوانونه رسوي.
مختلف قسم سبزی دي، هغه چې په کوم وخت پخېږي په هغه باندې وخت په داسې وخت کې وارینه شیری شي چې د دې ګول وي، یعنی فصل تیار شوی وي، پخ شوی وي، نو په وخت چې تزه وپېرو شي ورسره بودینه وي او ورسره وارینه وي نو دای مکمل ختم کی فصل په علاقه کې ډېر بد اغیز دی. که په ټماټر یو وکسل، که په غنم یو وکسل، یا په جوار وکسل، یا کومه ګرمي به وخت نه مخکې کیږي هغه د فصل مکمل ختم کی. او ورسره دلته چې کوم زراعت دی، 98% زراعت باندې د وزیرستان خلک انحصار دی، نو زمیندار ډېر زیات بد اغیز پکې کړی دی.
د موسمیاتو محکمې ویلي د ګرمۍ سخته چپه خای د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب په ځینو برخو کې ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل وګرځي. د 2022 کال په جون کې د خیبر پښتونخوا په غرونو او ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې شوې وې چې ځینې یې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله مخې ته راغلې وې.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د ډیر اسماعیل خان په درازند کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلامه خطاب ورکړل شوی پر لټ پای تر سوالي د چیرانی کام ګڼ شمېر وګړي پرون په سیمه کې د امنیت خرابېدو پر ضد د پر لټ وهلې وو. د پاکستان زکونکو لومړی ډله پرون ماخستان په ځانګړي الوتکه کې له قرقیزستان څخه لاهور ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکوي چې د هیواد کورنی چارو وزیر محسن نقوی په وای ډکر د زکونکو هرکلی وکړي. قرقیز چارواکي وایي چې د مئی پر 12 او 13 شپه په بشکک کې ځای خلکو د نړیوالو زکونکو پر راستلونو بریدونه وکړل چې په کې نږدې 1.5 زکونکو زخمیان شول. په ټپیان کې شاوخوا 15 پاکستانیان هم دي. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر د درې پخوانی ججانو ضد د کاروای غوښتنه کړې ده. پرون په لاهور کې د ګوند مرکزی کمیټې د وینا پر مهال نواز شریف په 2012 کال کې د هغه له وزیر اعظم څخه د لیر کولو طرف ته په اشاره پوښتنه وکړه چې آیا په نړۍ کې چرته یو جج، یو ولسمشر یا وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړی دی او د کوم اختیار له مخې دوی یعنی ججانو د ګوند مشري لرې کړی. دا افغانستان د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بنټ په افغانستان کې د روسي سیلابونو د مرګ جوړلي شمیر او ویجاړولو تصویرونه زړه بوګنونکي وبلل. د فلسطین کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداري مشر ویلي چې اسرائیل له خوا د جنوبي غزه پر فشار کې د میل شپږمی تر پیلسو عملیاتو وروسته له دې سیمې څخه 800,000 کسان په زور وتلو ته مجبور شوي دي. د یو ان آر ډبلیو ای مشر فیلیپ لازاریني په بیان کې ویلي نیم نفوس یا 800,000 کسان په سړک دي. اسرائیل ویلي چې پرفا کې د دوی د ځکني عملیاتو د فلسطیني وسایل پر ضد د جنگیدو لپاره ډیر مهم دي او ټینګار کوي چې دا د حماس وروسته مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپا ټولنې حماس سره ګډه ډله ګرځولې ده.
لن خبرینم هم د عبدالحی کاکړ نه واورېدل. ورسو وست یو ریپورت طرف ته. د غزې په جنوبی خار رفح کې پرون هم بمباری او سختې نښتې شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون ویلي چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه کمانډان یې وجلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ډله یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. لرفا خر څخه شاوخوا 800,000 کسان نورو سیمو ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د غزې په جنوبي شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخته بمباري او وسلوالې نښتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله 2 وژل سوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیس کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباری روانې وي. د جرمنی خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانی وژلې چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤل وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولی ته څیرمه پروت دی. د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رافه ښار نږدې 8000 کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رافه ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی و، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلی و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 70 اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رافه ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلابند سوي ښار رافه ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په کرغستان کې د خوده په پیخه کې د پاکستانی او د زخمی کېدو پرسید پرون په کراچۍ او اسلام آباد کې مظاهرې شوې دي. احتجاجیانو په حکومت نیوکې کړې دي چې په کرغستان کې د پاکستانیان د پاکستانی زده کوونکو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. حکومت بیا وایي چې د زده کوونکو د خوندیتوب په لړ کې د کرغستان له حکومت سره په رابطه کې دي. د مې په 14 او 13 شپې د زده کوونکو ترمنځ د خوده په پیښو کې 13 زده کوونکي زخمیان شوي وو چې پکې 15 پاکستانیان وو. په دې اړه نور حال د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
د مای په 13 په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبه د کرغیزستان کونسلګری مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت کونسلګری بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای په ځای کړی شوی وو. د مظاهرې په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکې او د مظاهرې یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په کرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
نو دا پروټیسټ او احتجاج منګر دی و چې نه کوي چې په کرغیزستان کې زمونږ سټوډنټان دي داغو سره زیته روان او داغو پاسټلو کې چې کم زیته داغو سره روان دي دا خلاف زمونږ پروټیسټ روان دي چې حکومت له پکار دی غوړه دي دغه مخنیوي وکړي. د حکومت نه به دا مطالبه ده او زمونږ کوم سپیران دي دا ټول چې دیو دي د سټوډنټانو کوم مطالبات دي هغه ومني او داغو خلاف دي کرغستان چې کوم لوکل عوام دي چې هغه زمنګ په سټوډنټانو باندې تشدد کوي دي داغه دي جواب ورکي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بشکک کې پر پاکستانیو شو بریدونو تشویش څرګند کړی دی او کرغستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړی دی چې د کونکو تدید مرستو لپاره په لټولي حلی ځلی وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزارت مای پاتلسما په یو بیان کې ویلي دي چې د کرغستان له چارواکو سره په اړوند موضوع تماس نیولی دی او ترې غوښتي چې د پاکستانیو د کونکو خوندیتوب دی باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو ځای مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د کرغستان حکومت دی د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دی ته ورکړي او د پاکستان حکومت دی د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
دا دومره نه اهله حکومت دی چې اوس پوری پوری دیسې کردار ادا کړ نه دی او 14,000 خلک چې کم دی په هغه کې په کرغستان کې هلته کې
په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه رستو لهغې شوې دي چې د کرغستان په سر ښار بشکک کې د مای په 14 او 13 تر شپې مهال د 33 والی پیخی شوی وی په کراچی کې مظاهره په وخت د کراچی پوهنتون یو زدکونکي اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته ویل په کرغستان کې د پاکستانی زدکونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دی او د پاکستان حکومت او کرغستان کې پاکستانی کونسلګری د زدکونکو هیڅ مرسته نه کوي
او د پاکستان د ګورنمنت د طرف نه هیڅ قسم سره د یمن نشته ډیره شرم پکار دی بده خبره باندې چې الته کې د دې طالب علمان تللی دي الته کې خپل سړی له تللی دي د دې وجه نه تللی دي چې د پاکستان په داسې ماحول نشته چې هغه له سړی وکی چې موږ د پاکستان ګورنمنت چې د نظر راوي خدا په ایوانونو کې وډه پراته دي او موږ دا مطالبات لرو چې په دې باندې د فیل فور اکشن واغسته شي د هغه د سفارتخانې سره دې رابطه وکړه شي د پاکستاني طالب علمان ته فوراً چې د هغه تحفظ ورکړي شي
خو بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنوز د کونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنی به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي په اسلام آباد او کراچۍ کې د احتجاجونو په داسې حال کې شوې چې په بشکک کې د کونکو وایي د مای په 14 نیټه د ځای خلکو د مصر د زده کونکو ترمنځ انخته شوې و او له هغه پیښې وروسته ځای خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنو زده کونکو یې تشدد کړی دی د کرغیز حکومت په وینا د تراو تریخوالی په پیښو کې 13 کسان جوبل شوی دی چې 15 پکې پاکستانیان دي د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړی دي او په دې لړکی د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې یو سل اتیا پاکستانیان بیرته راستانه شوی دی او په دې کې یو سل سلیخ زده کونکي او سلویخ نور پاکستانی وګړي دي د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19 با یو بل الوتکه کې تر سلو زیات پاکستانی زده کونکي بیرته راستانه شي د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ با د بشکک څخه د پاکستان بیا له بیلو خارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
په بشکک کې د ستکونکو ترمنس له تاو تریخوالی رستو په ټولنیزو شبکو یو شمیر ویډیوګانې او غږیزی ټوټې خپرې شوې دي چې په کروالی پښتنې راولاړې دي شي دا چې د ویډیو د کروالی لارې چارې سدي او د حقیقي او جعلي خبرونو ترمنس توپیر څه ډول کېدای شي په دې اړه احمد شاه آسمی د ټولنیزو شبکو له یو فعال رضا دوتانی سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د ویډیوګانو عکسونو د تصدیق طریقې کار څه دی نو نوموړی په جواب کې وایي
د دې طریقې دا دا چې په داسې وخت کې خصوصا داسې حساسي یا داسې چاري کې د ځاني او مالی نقصان خطر وي په داسې وخت کې د ذمہوارو خلکو غږ ته آواز ته یا د دوی معلوماتو ته توجه کول پکار دي لکه په دې کې زه حواله درکوي شم په کرغیزستان کې د پاکستان امبیسي باقاعده رپورټونه جاری کړي دي ټلیفون شمیره جاری کړي دي چې چاته څه تکلیف یې غوډې دي باندې رابطه وکړي اوس په دې کې سوشل میډیا باندې چې کوم مس لیډینګ انفارمیشن موږ ورته وایو هغه چې کوم گمراه کون معلوماتي هغه ډیر زیات راغلي دي هغه کې دا ویل دي چې پاکستانی خویندې مندې جنکې چې کومې دي د غریب شوې د خدای مکا یا سټوډنټس چې کوم طالب علمان دي هغه پکې قتل شوې دي په دې کې صحافیانو ته توجه کول پکار دي او د پاکستان امبسي چې کوم سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو هندل دي یا پروفایل دي یا اکاونټس دي هغه قتل پکار دي او د باقاعده مین سټریم میډیا چې کومې ادارې دي دغه خبرو ته وګنیولل پکار دي چې هغه څه وایي دو قسمه کانټینټ راځي یو وی ویډیو او بل وی تصویر عکسونه عکسونه په اسانه سره معلومې دي شي چې دا کم ځای دغه د سې کا استاسو اوریدونکو په پویږي یو عکس تراوالی هغه کې ګوګل کې یو فیچر دی هغه ته وایي سرچ وید ایمیج په اکثره دغه کول تلاش کول نو هغه ور کوي په هغه ځای کې الته په ورته خي چې دا تصویر د کم تاریخ ورته خي چې دا تصویر په دې تاریخ جوړ شوی دی او د ویډیو څه داسې خاص طریقه نشته ګوګل کې فیچر شته بنامو غړې نه پويږي بل آسان طریقه دا ده چې زموارو خلکو کم پوسټونه کړي کم معلومات شیر کړي په غته پر وسکي د عام خلکو دینه کوي اور کوټه نقطې پکې اضافه کوم نن سبا د ایکس چې کوم پلیټ فارم دی په خو به ورته مونږ ټوئیټر ویل هغه باندې په پیسو باندې هر څوک ورته بلو ټوک نشان ملاويږي بلو ټیک نشان هغه بلو شان نشان چې کوم دی د ویریفیکیشن وال هغه چې زو کوی نیوې دار اختیار خبره دالنګ کې هغه عام کسان کوي نو هغه کې دا دوه هلي دي چې یا خو دې زموارو او دفتري نمائندو ته غوږ نیسی یا د میډیا چې کومې د اداري دي چې هغه پرومیننت اداري دي هغه معلومات ته د غوږ نیسی.
صحیح مننه. دوه تنه سبل پښتنه میداد چې په داسې حالاتو کې د دې څومره امکان دی چې خلک جالي ویډیوګانې جوړې کی یا جالي تصویرونه خپاره کی، یعنی امکان یې څومره دی؟
امکان یې زیات دی. زه به دا ووایم، دا زما ذاتی رائے ده، زه اداري نمائندګي نه کوم، چې د 80% نه زیات امکان یې. ولې زمونږ خلک له بده مرغه هغه شان تعلیم نه لري چې کوم د غرب د خلکو یا د امریکا د خلکو یا د ترکیه یافته ملکونو هیوادونو خلک یې لري. نو زمونږ خلک د سنسنلایزیشن یا د هایپ کریئیټ کولو چې زیات هنګامه جوړ شي، زیات خبره تین راوچت شي، دغې سره ډېره مینه لري. یو ځای کې د مکه وشي یا داسې واقعیا لکه قرغزستان کې بشکک کې چې کومه شوې ده، نو هغه کې چا خبر وکړه چې دلته مونږ ته تکلیف شوې ده، مونږ هم پکې زخمیان شوي، هغه طالب علمان وای. نو نور خلک راپاسي ښه ادا به پکې مړ شوي هم، یا هغه کې خو زمونږ جنې کوي هم دي، هغه برې پم شوي وي، دا به داسې وي، دا به داسې. نو هغه کې 80% نه زیات امکان وي د داسې واقعیاتو کې د غلط رپورټینګ یا د غلطو معلوماتو خورولو.
ښه، او اخري پوښتنه مې ستاسو صدا ده چې په دې کې د حکومت څه رول جوړېدلی سي، یا هغه کسان چې هغه لوستي یا خبری ادارې دي لکه راډیوګانې دي مین سټریم، د هغوی څه کردار جوړېدلی سي، څه رول باید په دې کې ولوبوي په داسې حالاتو کې؟
دا غوی تر ټولو نه زیات اهم رول کردار جوړې دی شي. خو له بده مرغه زمونږ چې کوم زبد خپل ملک خبره درته وکړم، د پاکستان چې کومې ادارې دي تر هغه وخت پورې خپل آواز نه پورته کوي، یا خبر نه خلکو ته رسوي، یا اویرنس یا آگاهي نه خوري تر څو پورې چې په عام وګړي په غلطو طریقو ډېر معلومات را نه وړي په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې. بیا چې کله داسې وشي هغې نه پس بیا راشي دی وی نه داسې نه دي شوي مونږ معلومات وکړه. نو په کار دا و چې دا واقعیت څنګه شوی، د پاکستان امبسی فورن خپل موقف یې څرګند کړی وي، یا د غی ځینې معلومات کسانی لګلی وي، یا د حکومت چارواکو سره رابطه کړی وي چې دلته اصل صورت حال څه دی، هغه ورته دا صورت حال دی، نو دې به خلکو ته معلومات ورکړي وي. بیا ځکه چې دلته زیات تکلیف چې کم دی، هغه خلکو د دې چا چې بچیان رونه خوندې هلته سبق وي، هلته تلي دي تعلیم حاصلې، هغه باندې ډېر زیات درد تیریږي، تکلیف تیریږي. نو د دغو خلکو پاره په کار دی بل یو دا کار کولی شي چې ټولنیزې چې کوم رسنۍ باندې کسان ناستي هغه دی ته کینی په دغه ورځ، لکه سهار چې دا کیسه وشو نو زه کیناستم، ما کتل هغه معلومات چې دا کیسه څه کیږي، کوم کوم ویډیوز را روانې دي، کوم کوم عکسونه را روان دي، کی څه فیک دي، څه دغه دي. نو په دې وخت کې زما او زما په شان نورو ادارو یا خلکو یا افرادو دا ذمہواري جوړیږي چې هغه نور کار پرې دي په ټولنیزو رسنیو باندې، نور چې د دوی کوم سرگرمی دی هغه پری دی، بس د دې لږ وضاحت وکړي خلکو ته چې تاسو ډېر زیات هنګامې مه پلاو کوي، یا خوروي، یا غلط معلوماتو باندې بروسه مه لرئ. تاسو د سرکاري موقف دغه دغه ادارې دي دې ته غوږ ونیسئ، د زمونږ د میډیا ادارې دي دې ته غوږ ونیسئ. نو د دوی کردار ډېر زیات اهم دی، خدا کردار هلته په صحیح طریقه صحیح توګه به لوبولی شي چې کله دی په صحیح معنو سره هغه ځای نه معلومات را واخلي، تر دې د مخه چې خلک غلط معلومات خوري دې خپل معلومات ورکي خلکو ته، نو خلک به د دې مسلیډینګ انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا فیک نیوز چې ورته وي موږ دغې نه بچ شي.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اور دن کو مشال ریڈیو دا ورسوس تیوبل رپورٹ طرف تا پشمالی وزیرستان علیدی سرا پا جنوبی وزیرستان کی پروان میاشت کی دا جنکو دو سکولونا پا بارودی مواد اڑنکڑے شوی دی دا سیمی اسی دن کو دا دا غوپی خو خلاف احتجاج ہم کڑے، اور حکومت و امنیتی چارواک کو نئے غختنا کڑے چی پا سکولونا دا بریدون مخدی اونی ولشی دا پا دا سی حال کی دا چی پا سیمی کی وار لمخی گن سکولونا غیر فعال دی ولتا پا قبائلی سلو کی دا جنکو تعلیمی شرا ٹیٹا دا پا دیڑا نور حال فرخندہ اسد را کوی.
په روانه مې میاشت کې د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل اوسیدونکو په سیمه کې له هغې وروسته یو احتجاجي لاریون وکړ چې کله د مې پر اتمه په شوه تحصیل کې د جینکو یو شخصي سکول پر بارودي موادو ړنګ کړی شو. په هغه احتجاج کې چې د ړنګل شوي سکول ماشومانو نجونو پکې هم ګډون وکړو، د خلکو غوښتنه وه چې د دوی پر تعلیمي ادارو دي د وسلوالو حملو مخنیوی وشي او د سیمې تعلیمي ادارې دې فعاله کړی شي. د شوي تحصیل د شخصي سکول مالک بادر پښتین مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي، خو د داسې پیښو سره د سیمې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسیږي.
موجوده چې کوم راجستر دي تقریبا داسې 120 راوي 120 نه باید زیات وي دومره دي. نو د سکول ودانۍ ته هغه څومره کلاس روم وي که نه، درې کلاس روم وي، یو دفتر وو او یو مونږ داسې ورته کینټین هم جوړ کړی وو. نو دغه ټول داسې وي چې دوه درې خو بیخي منهدمې، خو دا نور چې کوم وي هغې ته لکه د دماکړې را زورداره دوې دماکې پکې شوي.
د مې پر لسمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لخوا جاري شوي یو بیان کې د دغه پیښې غندنه وشوه. په بیان کې د دغه سکول د بیا جوړولو امر کړی چې د بهادر پښتین په وینا د سکول تاوان زیات شوی، خو باید چې د سکول ودانۍ په مکمله توګه بیا جوړه کړی شي. دا په داسې حال کې دا چې د مې پر اوولسمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د جینکو یو سکول په بارودی موادو والو زول شو. د سیمې یو سیاسي فعال ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي په دوو اونیو کې د وزیرستان د جینکو پر سکولونو دا دویم برید دی.
دا یو منظم تازه منظم دغه لګیا دی چې دلته د جینکو سره کوم ظلم زیاتی روان دی. یو خو ورته خپل حقوق څوک نه ورکوي، جینکو ته بل ترمی
تجربه. وزیرستان د تعلیمي چارو فعال او خبریاله رضیا مسید د مې پر اوولسمه مشال ریډیو ته وویل په اولس کې د نجونو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شوې ده، خو هلته په سیمه کې سهولتونه نشته.
په دغه کې زمونږ د نوی نسل چې کوم دی، د یوت چې کوم دی، ځوانان چې کوم دی، دا غواړي چې زمونږ علاقې چې کوم دی، دا زمونږ جینکۍ او هلکان دا تعلیم ترلاسه کړي، دا مخ ته لاړ شي، دا کوم چې بند سکولونه دي دا فعال شي. او بدقسمتي سره مونږ د 2018 ناول اف ای آر لاندې و، تا هم که مونږ وګوري اکثریت صحیح انویسټیګیشن وشي، اکثریت به داسې وي چې جیلي ډیګري به وي ورسره پراپر طریقه سره به هغې چې کوم استادان دي هغې سره به پراپر خپلې اوریجنل ډیګري به هم نه وي که نه، لکه دا صورتحال دی.
تیر کال هم د شمالي وزیرستان په میرلي کې د نجونو دوه سرکاري سکولونه په بارودي موادو ړنګ کړی شي وو. د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه په دغه سکولونو کې په هغه وخت کې د 500 زیاتې نجونې داخلې وې. بلخوا د شمالي وزیرستان یو فعال عادل داوړ وایي له دې سره په سیمه کې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسیږي.
اصل کې کوم د نارت ساوز او انسان کې کوم بریدونه اوسه دا سکولونه باندې خاص کر دي، نو کوس سکولونه چې کوم دوی په ټارګټ کې دي چې کوم منته لوکل خلک چې هغه ډېر پاغه کې ډېر زیات غم او ساره د دې سیس باندې، او هغه خلک اوس په دې باندې کلیر دي چې دا زموږ راتلونکي نسلونه خرابوي. او دا چې کوم دا کوشش روان دي، نو خلک په دې ته نظر کې ورته ګوري چې دا زموږ راتلونکي نسل دښمنی راواره ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل د ړنګل شوي سکول د بیا جوړولو په چارو کې به د سکول انتظامی سره مرستې کوي، او د سیمې د سکولونو د فعالولو مسله به د حکومتي چارواکو سره شریکوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورزوست یو بل ریپورت طرف ته. پرن د عجایبګرو یا میوزیمونو نړیوال ورځ ولمانسل شوه. سږ کال د دې ورځې موضوع میوزیم د زده کړې او څېړنې لپاره کارول ټاکل شوی وه. د دې ورځې لمانسلو موخه د عجایبګرو اهمیت په ډاګه کول او د لرغونو آثارو ته پام کول وو. په سواد کې هم دا ورځ ولمانسل شوه. په دې لړ کې د ځینو سکولونو ماشومان د سیدو شریف عجایبګر ته بوتلل شوي وو چې هلته ورته د لرغونو آثارو د اهمیت په اړه خبرې وشوې. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف عجایب خانه چې کال 1950 کې هغه وخت جوړ کړی شو کله چې سواد جدا ریاست و. د اټلی حکومت په مرسته سواد کې د لرغونی آثار لټون شوی او د سیمې کې د زرګونو کالو پخوانی موندل شوی لرغونی آثار د سواد په عجایب خانه کې ایښودل شوی. سیدو شریف عجایب خانه ته ورغلي د سکولونو ماشومانو پخوانی جنگي اوزار، ګټو نه جوړ شوی بوتان استعمال لوخي خوښ کړل. د سواد پبلک سکول شپږم ټولګي زده کوونکی حسن خان چې د ګڼو ملګرو سره د عجب خانی کتنه وکړه وای
دل چې موږ راځو ته موږ ولیدل چې هغه با څنګه د ګټو په ذریعہ باندې خپل ضرورت پوره کول، هغه په ګټو په ذریعہ باندې چې خپل ځان له ټولز راغول، آلات به راغول، دغه شیخ به ویپنز به راغول، څنګه به هغه په خواخ کې پاتې کیدو، څنګه د هغه پورت سول، څنګه به هغه خوراکونه کول، څنګه به هغه په چې د هغه د خخولو د طریقه دا څنګه وا، دغه شی موږ د هغه په باره کې ډیر شی د هولي د بودان پتان ولیدل چې هغه به هغه ته عبادت کو.
دا سیدو شریف د خوشحال سکول یو زده کوونکی علینا چې د لرګي جوړ کړی شوی په خوانی د کور د استعمال شیان سره د ملګرو ګوري وای
دلته موږ میوزیم ته راغلی یو، دلته موږ په خوانی سامان ولدل، په خوانی یو قسم را ګران او دا قسم را آسان دی، په دې کې موږ ته پته ورېږي چې په خوابه کم کم سیزونه والا کم کم سامان به ول او بس موږ دلته راغلی یو.
د چار صدې د یو شخصي سکول استاذه پایزا ګل چې ګڼ شمېر زده کوونکي عجایب خانی ته بوتلي وایي چې پخواني لرغونو آثار او تاریخ په اړه معلومات ماشومانو ته ورکول د نصاب برخه ده.
ورلد میوزیم ټیم وا سواد تازه کم ویزیټ وکړو چې موږ د سواد میوزیم فرست ټایم ماشومان په خپل امرالو سم په خپل امرالو نو هغه چې رااله نو هغه ماشاءالله دونه خپل ګایډنس ولا ورکړل، دلته کې د دې ټول سټاف ولا ګایډنس ورکو او هر یو شیز باندې پی کړل، دای زم چې کوم اولډ سیویلایزیشن او زم چې کوم کلچر او شاتني هغه ټوله دلته کې موږ ته ای مایند کلیئر شو دا ای مایند چې کوم سټڈی له حاصل مایند او
ورلد میوزیم د چې منابعي د هغه مقصد دا دی چې په دنیا کې کم کم
ځای د عجائب خانه انچارج او د سواد د لرغونی آثارو محکمې مشر فیض الرحمن په دغه محل ورغلی ماشومانو او سیلانیانو ته د پخوانی لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکول. دوی ورسته مشال لري ټول چې د سواد عجائب خانه د پاکستان جوړیدونه وړاندې جوړ شوی او د دې کې پرته لرغونی آثار هم د دې سیمینار راوستي شوی.
د 1979 پورې دلته چې انګریزانو احمد دهل نو د دلته سونه نوادرات دي هغه بالکل محفوظ پراته دي او دغه کې زیاته وجه د دې سواد د خلکو د دې غټ کنټریبیوشن دي دی اس سیزن ته نقصان نه رسولې. موږ سره د سواد عجبګر دلته چې کم دي سټونټان راځي، عام خلک راځي، ریسرچر راځي، فارنرز ډیر زیات راځي، کم چې ورلد میوزیم ډیر په دې سلسله کې دلته ورکوټ پروګرام هم وشو او کافی خلک سټونټان راغلي دي او سم دی وخت دا جاری ده.
د عجائب خانې نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سکولونو ماشومانو عجائب خانه کې د بیلابیلو کلتورونو خاکې او ټیبلو وړاندې کړې. په دغه مهال د لرغوني آثارو پوهانو ویناګانې هم وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د افغانستان، پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو د فری فایټ لوبي تر سره شوې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د یادو لوبو د ننداري لپاره ګڼ خلک ورټول شي او د لوبو منتظمینو ویلي چې د دې مقابلو مخه سپورت ته د خلکو هڅول او په نشي توکو له اخته کسانو لغې څخه د شخورلو لپاره دی دا لوبي کړی دي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې ورو.
د خوست په ملي لوبغالي کې د افغانستان د څوار لس ولایتونو همدارنګه د پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په ګډون فری فایټ یا آزاد لوبي تر سره شوې. یاد مسابقه چې ماسپخین محل پیل شوی وي او څو ځلې د باران له کبله ودرېدي بیا هم د شپې تر ناوخته روان وي او نندارې لپاره په لوی شمېر کې خلک راټول شوي ول. د لوبو یو تن تنظیم کوونکی استاد محمد موسی افغان مشال راډیو ته ویل
هدف مو دې مسابقات برگزار کولو لپاره دا ده چې د ځوانانو رشد او په خصوص د خو ځوانانو ته رشد ورکو په ورزش میمې برخه کې و همچنان د نور ځوانان تشویق شي چې مواد مخدر لار نه وزي راشي ورزش ته قرمانی وکي او وطن ته افتخار راوړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د خوست د ولسونو میلمه پالنه او میلمنو سره د دوی له صمیمیت او ګرانښت ډک چلند د دې لامل ګرځېدلی چې دې ځای ته له بیلابیلو سیمو ډېر خلک راتګ ته زړه ښه کړي. د پاکستان د نوښار اوسیدونکی صابر شاه وایي
او مونږ چې راغلي یو دلته کې مونږ ډېرې ښایسته ورځې شپې تېرې کړې. انشاءالله دا مونږ نه نېرېږي، په ټول عمر نه نېرېږي، ډېر بهترین شپې مو کې زمونږ چې کوم ډېره غټه میلمستیا وشوه. مونږ د افغانستان د خلکو نه او بلکې بیا خاص د خوست د خلکو نه ډېر زیات خوشاله یو.
سره دې چې په افغان افغانستان کې د لوبو داسې میدانونه لګ دي چې په هغه کې د سیمې د هیوادون ورزشکاران ولوبیږي، خو بیا هم یو شمېر سپورتي بنسټونو هڅه کړې چې یو څه امکانات برابر کړي. د پاکستان د نوخار یو بل اوسیدونکي احمد شاه ویل،
دا زما دویم ځل دی، تیر ځل هم راغلی وم خوستا، الحمدلله فایټ مې وګټلو او کابل تم راغلی وم دی ځل، نو الحمدلله اغل تم مو ګټو فایټ او ان شاء الله اوس دی ځل بیا خوستا راغلی ما، ان شاء الله دا فایټ به من کوم.
خوست د هغو ولایتونو ده چې خلک د سپورتي لوبو سره پوره مینه لري او د سترو سیالیو د لیدلو لپاره تر لرې لرې ځایونه ځي او تماشې لپاره هم په پراخه کچه خلک راغونډیږي. یو تن خوستی لوبغاړی عطا محمد منګل وایي،
دولت هم یو هیله ده چې موږ ته خوست ولایت کې یو رینګ جوړ کړي، مقصد دا رقم ته رینګ لکه ایم کی ایف سی یا د بل نور مشهور رینګونه چې موږ ته جوړ کړي، موږ مقصد لرو، موږ د باران ځای نه لرو، اوس باران د مسابقې سټاپ شوی دی، موږ داسې یو جمنازیم غواړو چې هم باران سهولت ولري، د ګرمۍ سهولت هم ولري، هر وخت موږ په هغه کې مسابقې ترسره کړو.
یاد دی وی په خوست کې د نورو رواج شوي لوبو سربېره رزمي سپورتونه هم ډېر مینوال او په ګڼ شمېر کې لوبغاړي لري چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په سپورتي کلبونو کې په تمرینونو بوخت دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.